السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنې خبري مجلې ته مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې بې ځایه شوي نږدې 3.5 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ځایي اوسیدونکي هم د مرستو غوښتنه کوي.
د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس زیات دی.
د افغانستان مرکزی بانک وروسته اقدام به چې له بانکونو څخه په اونۍ کې د پیسو د را ایستلو حد له $200 څخه $400 ته پورته کړی د خلکو د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې مثبت اغېز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو پوه نظر اخیستی. دا به هم واوري چې نیم ساعت وروسته په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم، خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. اسدالله الدین د خبرونه چمتو کړی دی.
د کابل په پرونی بریت کې د طالبانو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان او هند لوبډلې نیم ساعت وروسته د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. لویدیځ اژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روختون پرونی ځانمرګي او ډلیز بریت کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. له دې ډلې فرانس پریس اژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعې قومندان او د حقاني شبکې غړی و. نیویارک ټایمز هم په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې دا کس د طالبانو لوړ پوړی غړی دی چې په پرونی بریت کې وژل شوی دی. تازه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند ښاغلی سعید خوستی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو دا کس په دې بریت کې نه دی وژل شوی. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روغتون د پرونی بریت پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د سردار داود خان 420 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیایي څانګې مسؤل محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریت پر مهال د روغتون ودانۍ او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي. زموږ کار هغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضانو ته وسم ډاکټران خپل تداوي کوي.
پر دې روغتون پرون ډلهیز برید وشو چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومانه. طالبان وایي برید کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وتنه وژل شوي، خو روغتیایي سرچینو د 19 کسانو د وژنې راپور ورکړ. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پیښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هوان پر مرمۍ لوبې کولې چې پرې وچاودېده. په ټپیانو کې د 2 تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. په جلال آباد کې بیا 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو 2 عسکر یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت وزایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له مخې نه غوښتل نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشوه. دا سرچینه وایي چې د اتمې ناحیې اړوند شاه برهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د ښخ شوي ماین له کبله شوې. سرچینې که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم شوی دي. سملاسي چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبانو له دې وړاندې د داعش ورته حمله داعش ته منسوبې کړې دي. طالبانو سر لنند نن په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسارو پر کارونې بندیز ولګوه. دوی په یو خبر پانه کې ویلي په هیواد کې اقتصادي حالات او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. دوی ویلي د بهرنیو اسارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټولو هیوادوالو ته زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداری هم ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د دوی موخه دا ده چې دا ماشومان په کووید 19 ناروغۍ اخته نه شي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومانو ته د واکسین لګول تایید کړل. د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې څو شېبې وروسته د افغانستان او هند لوبه پیلېږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ټیک 6:30 بجې پیلېږي او د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پلان شوې ده. دا د روان جام 33مه لوبه ده او د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14مه له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیې په انتالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8مه افغان لوبډله تمریني کمپ کې هم ګډون وکړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینهوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان و چې له خلکو په نننۍ لوبه کې د نظم غوښتنه کوله. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو لازادي رډو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیا ورځ تر بلې ډېریږي. یو این ایس سی آر له قبل نږدې 3.5 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پرون یو این ایس سی آر په یوه چارټر الوتکه کې 3 ټنه ژمني کومکي بستې کابل ته ورسولې او تمه ده چې نورې مرستې به هم په 2 نورو الوتنو کې افغانستان ته ولېږدوي. له بې ځایه شوو راخوړې ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هستیګل د ننګرهار نامنۍ کډه په سر تر کابل راورسوه خو دلته یې هم بې وزلۍ او بیکارۍ ژوند تریخ کړی. وایي هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري خو پایله یې له تیر هم خراب وضعیت وي. محمد رشید وای سنز اڑکڑ چکور کلے پریگ ل لغمان کابل ترا کډ شو خو دلته هم چا لاس نیوی ونه کړ.
تاسو حال راغې زمونږ غریب او تفوسی څوک نه کوي او دا ګران دی غوډي ګران دی هر څه ګران دی غریب سړی څوک تفوس نه کوي.
د ناهیلی او لستونز د ډک ژوند دا فریادونه داسې مهال دي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان دي خمن دي. د دې سازمان د کډوالو لپاره عالی کمشنری وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله لخپلو مینو بی ځای شوی چې ټول یې بیرانه یم رسو ته اړتیا لري. د یو این ایچ سی آر وایان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمی پرانک دی کېدو او د بشری مرستو په کمی سره د بحران ګواخ مخ په ډیرې دود
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشری کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزې ډیر زیات شوي دي او په هغه کې یو خود سرپنا بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بې روزګار شوي هم دي.
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ یوې چارټر الوتکه کې 3 ژمنۍ کومکي بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې د نومبر په 14مه هم په مرستو بار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیلې تر اوسه 300 زره بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کړي خو دا بهیر لا روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای په کور دننه له بیځای شوی کورنیو یو شمیر بیرته خپل سیمو ته ستنې شوي، خو هلته هم چندان خوژون او آن سرپناه نه لري. یو این ایچ سی آر هیله ښیي چې د روان کال تر پایه به نږدې 15,000 بیځایه شویو کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي. په کور دننه د بیځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یوه اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې دې کار په روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
د هم پام دې موضوع کې تم کېږو او امر چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه بې ځایه شوي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا یوازې بې ځایه شوي نه دي، بلکې د دې هیواد ځایي وګړي هم سختو چې ژمی را روان دی سختو مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان د سختې لوړې له ګواښ سره مخامخ دي. یو هم د نورستان دی. په نورستان کې هم ځایي اوسیدونکي وایي که مرستې ورسره ونه شي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کموالي تر څنګ دغه راز نرخونه هم پورته لاړ شي او خلک به یې د اخیستو وس نه لري. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغاني حکومت پر مهال له یوې خوا په سلګونو کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي موادو بیې هم لږې وې او دغه راز نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د دې ولایت له اوسیدونکو سره مرستې کولې، خو اوس هر څه بدل شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوی ته ناستې. وایي په خوا د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تېرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو لباسه وتلی دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنهمن شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریده خواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پی له خوا نه کومک وخت وړ، مثال نور خوراکي مواد، غوړي، لوبیا، دال، مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد دی. وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانۍ مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس یې اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخواني حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودې او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې، خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واورې شوي او یخني پیل شوي، که چېرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمي کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وایي په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سکار ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوی نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو دارنګ نړیوالو موسسو نه خواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغه ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوې مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوې.
ایا د افغانستان مرکزي بانک وروسته اقدام به چې له بانکونو څخه په اونۍ کې د پیسو د را ایستلو حد له $200 څخه $400 ته پورته کړی د خلکو د اقتصادي ناوړه وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو له یوه اقتصادي کارپوه سره مرکه کړې خو له یوې لنډې اندامې وروسته.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان مرکزی بانک د نوې پریکړې له مخې له دې وروسته د بانکونو مشترکین کولی شي چې په اونۍ کې د $200 پر ځای $400 له خپلو حسابونو راوباسي. په دې ارتباط زما همکار مجیب حبیب زید اقتصادي چارو له پوه محمد جان مرزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د مرکزی بانک دغه اقدام به څومره وکولی شي چې د خلکو د روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روانو اقتصادي چارو باندې او مثبت اغېز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کمې شوي دي، له هغوی سره جوت د اسعارو ونډې یا ذخیرې چې په افغانستان کې موجودې دي هغه هم محدود شوي دي. نو د دې لپاره چې دغه د اسعارو هغه ذخیرې په افغانستان کې سرته ونه رسېږي یا له منځه لاړ نه شي، نو دا محدودیتونه رامنځته شوي دي. او دا محدودیتونه نو دې ته اړه لري چې تر څه حده پورې او په کومو ساحو کې هغه عملي کړي.
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته ترسره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا، د نړیوال بانک لخوا. د دغو مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څرنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته ترسره کړي؟
افغانستان کا تا کا ژر تر ژره با بهر مرسته راونه رسیږي، په خاصه توګه هغه بشری مرسته چې بهرنیو او پرمختللو هیوادونو هم د هغو تعهد کړی دی، ژمنه یې کړې ده افغانستان ته ونه رسیږي. نو په افغانستان کې به د لوږې یو لوی ناورین رامنځته شي. په د ژنیو په کانفرانس کې لویدیځو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي، او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي، که نه نو د افغانستان نه یوازې اقتصاد، ملي اقتصاد، بلکې د افغانستان خلق به لوی
سره. طالبانو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسۍ یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وضع کړی دی. دا د اقتصاد د ښه والي په برخه کې مؤثر تمامېدلی شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
دا کیدای شي د افغانستان د کرنسی د ارزښت په ثبات کې تریوان دوزی پورې امباسر واقع شي. د دې لپاره چې پتیرو کې موږ او تاسو ګورو چې افغانیو ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اسعارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسیو باندې په دې اسعارو باندې بندیز لګول کېږي، او کله چې په دې کرنسیو باندې بندیز اسعارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانیو ته تقاضا زیاتېږي، او کله چې افغانیو ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کېږي یا کېدای شي چې تر یوې اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې یو شمیر غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطنیو غالیو د پلور کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. وایي که څه هم له څو کلو راهیسې د وطنیو غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه دغو غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز دی چې هردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغېزه کړې ده.
واسه قانون پرشه خوب بود، مثلا چیز مردم نگرفت و میبردن خارج میرفتند. حالا دیگه
په خارج غالیو کاروبار خو و، خو په دې وروستیو کې زمو کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ له نړیوالو غواړو چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژني تر څو بهرنیو هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات بیا ځل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالیو یو زیات شمیر اوسیدونکي غالۍ اوبدونکي دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دېرش کلن محمد عمر ازادۍ روډي ته وویل
نظر در سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اوما مواد گران شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون دو سرمخیو. موگل نریوالی طولنی وادو چه اسلامی امارات پر رسمیت و پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی ازادی کری، ترسو پا حیوات که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی. د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي نو ښایي په دې ولایت کې د غالۍ اوبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالۍ اوبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشتوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي
اتاق تجارت من حیث خامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت
د سوداګرۍ خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامې زموږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالی له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالی اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د ابوظبي کې امپایل شوره. افغانستان پچا ګټلې او توپ اچونه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي د دې لوبې لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینهوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د نندارې پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبې په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بے نظمی چې دوبی گراؤنڈ کې وشوله، ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې همداسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل .org.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت څخه دا پیغام کېږم. دلته وروره د شانو دونه ګرانې ده، واړه ګران دي، غوړي ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي. څه هېڅ چاته نه لري. زما طالبان څخه دا خواهش دی چې د میوند ولسوالۍ کې مرستې راځي، د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد خلک دي.
سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته مې ویل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي، چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړي، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام.
زه د ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. دغه تورسم بادر کې دا بند یم مزیر په تکلیفانی د مریضان تاړه و یې پرېږدي. دا خوا څخه مو کړي خپلوان یې هغه هم نه پرېږدي. نو دغه د اسلامي امارت مجاهدین په ټولو ته او پاسو پاکستاني حکومت ته چې دغه بادر خلاص کړي د مریضان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بادر نشته. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درتمن یم د ننګرهار څخه. د امارت اسلامي له مشرانو څخه هیله کوو چې د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشي تعلیمی کال خاصه کم دوه میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرزالعمل کار کوو. نو د وزارت دپاره طرزالعمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري. که دوی واقعا نه غواړي چې طرزالعمل جوړ کړي، نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه، خدای پامان.